راوتلی دي، مرجوب نه لري، خو کورونو ته زیان اوخته دي.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي وو چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په غزه ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس د لترمن څلور ورځنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزه ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د نږدې 2 اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه سوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلي اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځني اوربند اعلان د چهارشنبه په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند د چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړي ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او مځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همدا.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوی مجلې لومړی کڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی کڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکو خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال ګوندره پیدا کیږي چې د کیسن د لومړی مقام وګاټو ډیر زیات نیمګړتیا لري. د کریکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه د دوشنبه د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 15 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر په شلمه د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د برتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګي لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشې حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یو برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نسته، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له هغې کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل: وګمی، کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو؟ وګمی ضرور خبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریزشته، ترازه په نکریزو یې سور کړو ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وږمې اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل در هول انوری پراپور کی.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي رادیو ته ویل د ان پدوم مجله کی دینی اقتصادي فرهنګي او نور مقاله چاپ کړي دي.
ان علمی مجله لمړی غنه د علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیسته. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ غنه ده چې چاپ ته ورسېده.
آند علمی مجله 12 علمی مقاله په لومړی غاڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د آند مجلې د دوهمې غاڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځې کې به لچاپره وزي.
بل مګړ هم چاپ ته آماده ده ان شاء الله چې ان قریب هفته دوه کې به ان شاء الله سیدوی مګړ هم لچاپه وزي.
د سید جمال الدین افغان په هنتون محصلین هم خوختي چې د دوی لخوا کې دون کې چیرنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ او استادان خو پکې دي او د هیواد په ساته زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي استادان طریقې او ته چې څنګه مقاله ولیکل شي څنګه خپره شي او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري. یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپريږي آن مجله او اجتماعيات والا چې دی غي بخپل مقاله ځان لخپره پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته.
د یادونه ورده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپی رسنۍ خپرې شوې خو د مالی امکاناتو د کموالی او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډیر زر بیرته بند شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکو مجلې او جریدي اوس هم وخت نا وخت لچاپ راوځي چې له ډلې د اطلاعات او کلتور ریاست جریده او مجله د خاروالې او د پوهنې ریاست مجلې یادولې شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړي جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغه انتخاب او یا هم د دغه پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه ورخودل سی، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه و چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډیره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې و چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سخود کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمائندگی کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقامی ګټلی و هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې و، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلې سپوږمۍ په مننه اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړس.
حلق پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپروتو رسامې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، اے پروفیسره. هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شوته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګ یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي. هلک پنسل کېښود، غلی وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دا لیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یې وو او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو، ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادري راوړل، ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوي. شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان، دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل ډاکټر ښځې ته وکتل خورې څو اولادونه لري. سړی وار د مخه وویل مال د خدای دی اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه دا دې همدلته ناسته وي ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نم دې څه ده. ښځې غلې وویل ضربې وي خاوند دې ولې سپیره درته وایي. ښځه چادرې کې وښورېده زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد تر ډاکټره هم ونه رسېد ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشه هم راته لیکلی وای هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل ګوره چې بازار ته ښکته شوې یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښې دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټیر دی هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
شاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې لدې ځوان کیسه لیکواله به په تفصیل وور
ته قسمه فکر کوم کوم دا وران چې دی یا د فستیوال د روان کیسې دی د پښتو د برخې او زه په باورې ما زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی. په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکار شوی چې او خو دا دې ته حیرانونکې ده چې پرښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند لري. چې البته د ډاکټر څخه خواست کې ښځه د میړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کله شي هغه بوټونه البته چې ښځینه په خوکۍ. نو د ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر کې پښتو نکادان دی الته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي. یا دې ټولنې سره شاید دوی د ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا د البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو غمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی. لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی بې خبره دي دلته د ښځو ژوند او د پښتو ادب له برخې نه چې دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني د ښځنه کشر باندې دي. البته نرواکۍ یا د نارینه و لخوانه دومره جبر لاندې ساتل شوی دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره ومونکې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی. لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزی ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلې خواته به نه ګوري موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی لا پایله تر اخیره پوري سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغي وي لیکن بیا پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي. هغه څنګه دی انزور شوی؟
بالکل منطقي کیسه ستونزې لري. خدای دې ما دې لومړنۍ کیسه نه وکړه نو نته کوم چې هغه ورسته ما کوم کې شو چلے غلې او کیسه سم یو ځای غلې وي نو نته کوم چې دوی ولې هغه هغه کیسه نه دی انتخاب کړي او زه ته دوی اولیت ورکړم دا پتی
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو تخنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته یعنی څومره وخت شیبه ورسته یعنی څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغله چې چور خبرګه کړه څو ځله دا راغله چې چادرې وشورېده لکه څنګه چې تاسو وایسي دا سشکاري لکه یو لیکوال چې په پایل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلي کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډیره نه متوجه کېدم هم داسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې و نو کله چې په دې کې اته میاشتې و میاشتې تیر کړې و موږ په واسطه باندې ماته خبره تر څو چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او حال په ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کا نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کا ما کیسې ولېږلې او مګر ما دا به زو غننه چې خیر موږ مبتدی لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نه موږ ځان ته نور کوو شاید ما موضوع نه شي مقام وانه خلی یا چا له پام دومره خي ورنه شي خو مګر کله چې واسفته ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیږي چې دا کیسې څنګه دومره مقام وګاټو نه غنه اوس کزه ته د خپل کیسه من قلم راوخه من حکم نو تقریبا ډیر زیات نیمګړتیا لري د کریکټر لوخوا د مکالمو لوخوا د ډیالوګ لوخوا د مکان لوخوا د زمان لوخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسې کوالي له می ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره ور
سودا لاندې کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چېړې پاڼې لونې بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیولا خو اوس له مکتب نه بیلې يم د کور دروازه ور ډبېده پلار مې ور ووت د خبرو غږ یې راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه مې پکې وکړل فلمونه مې وکتل وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل سندره مې پکې اورېدلې د وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې پلار مې بېرته راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر کرار کرار لمنه ورټولوي خونې ته دننه شوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې پلار مې د موسکا هڅه وکړه شونډې یې وخوځېدې ښه ده چې خرڅ شو د پاسپورتونو لپاره یې پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تیرې کړې هیڅوک څه نه وایي ده بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی لا سړي رډو سره خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمیر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړیدو هرکلی کړي، خو دوی اندیشنه شي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغیزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باست. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغل ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژب پوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تنه یو ځای د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټول ژبو ته چې د ورکی ټول کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټول ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي چې افغانستان ساخته شون.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصره په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واکلاندی د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نا
نن شپه درځمه خامخا درځمه نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم لتا سره نن شپه تر سهاره پورې په وچو شونډو په زخمی ګوتومې لداره دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بی سیک آواز سندرې وایم موسیقی غږوم لداره د ډکه موسیقی نڅوم د هر ژوندی انسان لداره د بی وغږو د زوړ جماعت ملا بغوګ د دیوال شاتوي هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د ژړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي د ژړا درد به له سترګونه تل پاتې رڼایي پټه کړي نن شپه درځمه خامخا درځمه نوی رباب نوی ستار سره پوهیږې هیڅ راته ویلی نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پیل کړي کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقي د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
لاغلی سپیڅلی په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور دونیم لک افغاني وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس لدې پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوې دي.
ورته موږ داسې مطلب چې د ونیم لاکه روپۍ وو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څوک یې کبه دیا کې کبه دلته یې د ونیم لاکه بو سیری پندوسر روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوجي دی. خو زوم وو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا ترونه نشتا یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی خو نیوي.
قومي مشران وای لوړ ولور د دی لامل شوی چې د زین زوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی. یو بل قومي مشر یونس خان وای
نو دې پورا چې ایمون زون ویزا و خلی عرب ته لوړ شي یا بلد ته لوړ شي او دولت کوزدا به ته وکی دا نو ولت نو سوی نو سوی نو سوی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ روپۍ دې کور خرڅا دې خدي ولور خو یو دې پریک دا نسی پری کولا ایمون ځوانون او ټول دغه سی ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ ډړۍ نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودو ناغه نه پاتې دي، مثال سپینګیری شو کړي دي، مثال د هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
خاصه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شر ډیر شي
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ میں نہ سوچ کرا ستا خبر شائستے تچی پناز رات کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دی وخلد شائستہ شائستہ زوانی لکھ دمی نے شاعری پانس کھال عمر کھو سنگ پر زان میں دا ارغو دزوانی ارز اوش پہ بھائی انتظار کی تیر اس پہ چھ دزڑا کھور میں دا چاہ دلا سورا تصویر راک شیر ده دشایز نشی را پریش ده غمیو تل زوما میل ما ستا ده یاری کم پایدا سپین لاز شن لاکو تیسری گرانو لزر بلو هستی دیل خوش آلمی زر گیدی چی را سرا می خفل آلیدی ننی کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران سنا جلی ایسی بانی کوی نری تصویر کردم فرزر پجرا سا مور تزا نمش پا دا تنهای دا دا جانان گرانا جدای دا ستا غمونا میل مانا قربان دی خرم ویلا دزلا هیره دل دیرا تگرانا چنن جواب رکھ جانا پل مطلب پورا کرے چه جلو مال نن رازی ستا پلاس کسر بندی جلو ما تو لات دوری ستا تکان سو دکو زی فرمای خوری واروی دسماز تاوری دکو زی فرمای شروع دی کلمی نان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی ماز دیگر سوز ورزم دا جانان دید کل پریردم